دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې نن د پنځمبي زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر 11 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ملال ته د نوبل سولې جایزې ورکړه او د خلکو خوشحالي د ورکسو بلوچستان او د خپلوانو لاریون د امریکایي سیاسي د شکنجو پر طریقه کار نړیوال خبرګون او د افغان حکومت نیوکي او سره د سیمې په اړه پر نور راپورونه سربیره په پای کې ځانګړي او خبرونه د تاریخ پاڼه هم درته لرو. خو په لومړي سر کې به لاړ شو د خبرونو پر لور. دا خبر پرتنخوا له سواته د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی ویلي چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل ژغ پورته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو څخه د سیاسي د ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل شوو اصولونو سرغړونه کړې ده. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له هند سره د انرژي او دفاعي تړونونو د لاسلیک لپاره نوې ډلي ته رسېدلې. دا خیبر پښتونخوا له سواته د تعلیم نړیوالې مبارز ملال یوسفزی ویل دی چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل ژغ پورته کوي او په دې لړ کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبرې پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې د ستوري ته د وینا پر مهال وکړې. ملال ویل ویاړي چې لومړی پښتناو په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنی ده چې د نوبل سولې جایزه وړي. دی ویل د سولې دا جایزه د نړۍ د هغو ماشومانو لپاره ده چې له تعلیمه بې برخې دي.
دا جایزه د هغو ماشومانو لپاره ده چې زده کړې غواړي. دا د هغو ترهیدلو ماشومانو لپاره ده چې سوله غواړي او د بدلون غوښتونکي دي. لا غوی سره خواخوږي نه ده پکار، بلکې عملی ګامونه اخیستل پکار دي. اوس د دې ګړې را رسیدلې ده چې هیڅ بې تعلیمه ماشوم ونه وینو. د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم، ښځو ته د برابرۍ حق غواړم او ټولو ماشومانو ته زده کړه غواړم.
ملال زیاته کړه چې د نوبل امن جایزې ټول پیسې به په سوات او شانګله کې د سکولونو او تعلیم پر پرمختګ لګیږي. د نوبل کمیټې لخوا د سولې نوبل جایزه پرون ملال یوسفزی او له هند د ماشومان لپاره کارکونکي کیلاش ستیارتي ته په ګډه ورکړل سوه. ستیارتي د ستوري ته د وینا پر مهال وویل چې هر ماشوم باید د ودې او لویوالي لپاره آزاد وي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید له جهالت د علم پر لور او له تیارې د رڼا پر لور وخزیږو. ملال ته د سول نوبل جایزې په ترلاسه کولو په پېښور او سوات کې د ستوري وسوي او د ملالې پر دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونه وکړي. په دې لړ کې په پېښور پرېس کلب کې د ستوري ته د وینا پر مهال له سوات اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي جعفر شاول چې نوموړي په صوبایي اسمبلی کې د ملالې په حق کې قرارداد وړاندې کړي خو صوبایي حکومت هغه رد کړ. دا و منیسل ګوند دغه غړي مشال رادیو ته پرنول چې د غشتل چې په سواد کې دی په هنتون هم د ملالې په نامه کړسي خو سپیکر د نوموړي دغه قرارداد رد کړ. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملالې ته د سول نوبل جایزه په ترلاسه کولو مبارکي ویلې ده. ورسره د خبر پرتوخوا وزیر اعلی هم په یو بیان کې ملالې یوسفزی ته په نوبل انعام ترلاسه کولو مبارکي ورکړې او ویلې دي چې د قوم ټول ځوانان به د سختریزي او تشدد پر ځای د ملالې پرنګ ښه سوچ او فکر خپلوي. د پاکستان په یو شمېر قبایلي سیمو کې د ګزدان په ضد کمپاین دوام لري چې تر سبا پورې به جاري وي. دا کمپاین تیر سېشنبې په ورځ پیل شوی او تر لس لکه پورې ماشومان ته به د ګزدان یا پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د فاټا سیکرټریټ لخوا د خبر رسي بیان له مخې د شمالي او جنوبي وزیرستان د یو شمېر سیمو سربیره په خبر ایجنسی کې به هم دروازه په دروازه او په حجرو میډیکل کمپونو کې ماشومان ته څاڅکي ورکول کیږي. د بیان له مخې د کمپاین د کامیابۍ لپاره امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او د پوز مرسته هم شامل ده. په پاکستان کې د ګزدان وهلو ماشومان شمېر دا وخت تر 200 اوښتې دي چې زیاتره یې له قبایلي سیمو سره اړه لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو څخه د سیاسي د تحقیقاتو د طریقه کار په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور ښیي چې د سیاسي ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل شوو اصولو سرغړونه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په یو لړ څرګندونو کې غوښتنه وکړه چې د سیاسي له لوري د تحقیقاتو په لړ کې څومره افغانان شکنجه شوي دي. ولسمشر غنی د بېګونه افغانانو شکنجه په کلکه وغندله او دا کار یې د خلکو د غبرګون سبب وباله.
وختي چې یو شخص په غیر انساني توګه شکنجه سي په غیر انساني توګه عکس العمل کی لبد مرخ او یو خبيثه حلقه د عمل او عکس العمل منسترازي او ټول لغنه صدمه ویني.
د امریکا د مشرانو جرګې د سیاسي د شکنجې د ترکه کار راپور د سېشنبې په ورځ خپور کړ او ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوی شوي تر هغه ډیری ناوړه دي چې د سیاسي چارواکي پرې باور لري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د یوې لسیز تر جګړې وروسته اوس په دې هیواد کې هیڅ یو زندان نه لري. د دفاع وزارت یو ویان پرون وخت وویل چې د بګرام زندان وروستي درې بندیان خوشي شوي دي. نوموړي وویل چې د ریدا النجر په ګډون یې دوه بندیان افغان حکومت ته سپارلي او درېیم بندي چې نور خطر نه ګڼل کېده په درېیم هیواد کې به ځای پر ځای کیږي. د امریکا د سینټ لخوا د سیاحي د شکنجو په تازه راپور کې ویل شوي چې پر آل نجار د پښتنو پر مهال زیات تاکتیکونه استعمال شوي دي. د دفاع وزارت ویان ویلي تر دې وروسته به افغان حکومت د توقیف ځایونو او زندانونو مسؤل وي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له هند سره د انرژي او دفاع تړونونو د لاسلیک لپاره نوی ډیلی ته رسېدلی دی. ټاکل شوی ده چې پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د هند او روس په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي او د دوه اړخیز سوداګرۍ او د انرژي د همکاریو په اړه به خبرې وکړي. پوتین د نوی ډیلی او مسکو اړیکې یو خاص ستراتیژیک شراکت وبلل، ویل د یو شمیر اټومي تاسیساتو جوړول او پوځي همکاري د دې سفر د ایجنډا په سر کې ځای لري. سره له دې چې د هند او روس د اړیکو سابقه د پخواني شوروي تر وخت رسیږي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په 2013 کال کې یوازې 10 بلین ډالر و. روسیا چې له ډېره وخته پر هند وسلې پلوري، د نوې ډیلی هغه وروستۍ پریکړې مسکو په غوسه کړي چې غواړي د فرانسې راقایل جیټ جنګي الوتکې او د امریکا اپاچی ډوله هلیکاپټرې راونیسي. او روسي خبردا چې د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشنکو له روس وغوښتل چې د اوکرين له خاورې دي ټول روسي ځواکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ د لاس واخلي. پوروشنکو دغه راز له روسي وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ګډ پوله دی وتړي او زیاته کړه چې په دې سره به په اوکرين کې په څو نوي کې سوله او ثبات ټینګ شي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل او اوس تاسو پام د روان خبرونه پر لور راګرځو چې په زولی کې تاسو دغه راپور اوریدلای شئ. د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسف زئی د نوبل سول جایزې په ترلاسه کولو ژمنتیا ښودلې چې د ماشومانو د حقوقو لپاره به کار کوي. نوموړي دا جایزه د نړیوالو بېوزله ماشومانو په نوم ده.
It's not just for me, it is for those forgotten children who want education.
پداس حال کې چوشمه پښتونخوا نړیوال ملال یوسفزی ستای خو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی جعفر شاوای چې صوبای حکومت د ملال په حق کې قرارداد رد کړ.
ملال د ښکارې تقسیم پېښ کول د پاره ما قرارداد پېښ کړو چې وایي چې په افسوس باندې موږ قرارداد پېښ کړو.
د بشر حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په کوټه کې د لادر کرسو بلوچستان خپلوانو د لارین پر مهال د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکه وکړه او د خپلوانو د خوشکولو غوښتنه کوي.
خوفیا دارو سیاتو انساني حقوقي خلاف ورزي تمام لا پتا بلوچستانکو
او د روان خبرونه په پاکي او نيز خبرونه د تاریخ پاڼه هم درته لرو چې دا ځل تاسو د خیبر تاریخي درې پاړه معلومات پکې اوریدای شئ.
کولمبی زل د مغولو په دور کې دیکي یو کچا سړک تیر کړې شو او بیا د انګريزانو په دور کې موږ کچا سړک کولو کو بیا خیره کې هغه بالکل د پوخ سړک یو شکل وته ورکو.
نور راپور نه لرو لمشال رادیو سروس. زموږ غل مشال رادیو خاوري راځو خپل لمړي راپور ته. د ناروې په پلازمین اوسلو کې د نوبل سولې جایزه د خیبر پښتونخوا لسواته د تعلیم مبارز ملال یوسفزئی او له هند د ماشومان لپاره کارکونکي کیلاش ستیارتي ته ورکړل شو. په دې اړه د ستریته د وینا پر مهال ملال او کیلاش د ماشومان د حقوقو او د تعلیم د پرمختګ لپاره ژمنتیا وشوده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار قاسم خان مندو خیل راکوي.
د ناروې په پلازمین اوسلو کې د نوبل سولې جایزه د خیبر پښتونخوا لسواته د تعلیم مبارز ملال یوسفزئی او له هند د ماشومانو لپاره کارکونکي کیلاش ستارتي ته ورکړل سو. د نوبل سولې جایزې په تاریخ کې ملال تر ټولو کم عمر ده چې دغه جایزه ترلاسه کوي. د نوبل سولې کمیټې مشر تورجان جګیلند په خپل وینا کې ملال یوسفزئی او کیلاش ستارتي د سولې علمبردار وبلل. ملال یوسفزئی د نوبل امن جایزې ورسته په خپل وینا کې وویل په خپل پلار ویاړي چې دا یې تر بندیزونو لاندې نه وراوستي.
Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly.
زه د خپل پلان منندویم چې زما وزرې پرې نکړلې. زه ویاړم چې لومړی پښتنایم، لومړی پاکستانایم او په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنایم چې د نوبل سولې جایزه وړم.
ملال یوسفزی په خپل وینا کې ول خلک یې په څو نمونه بولی. ځینې ورته هغه ملال وایي چې طالبانو وشتلی وه، ځینې یې د ماشومانو حقوقو مبارزه بولی، ځینې یې د نوبل جایزې ګټونکي بولی، خو دې وویل چې دی خپل ځان او ژوند د ماشومانو تعلیمي حق ته سپارلی دی او د نړۍ هر هغه ماشوم ته به ځان رسوي چې له زده کړو بې برخې دي.
It is for those forgotten children who want education.
دا جایزه د هغو ماشومان لپاره ده چې زده کړې غواړي، دا د هغو ترهیدلو ماشومان لپاره ده چې سوله غواړي او د بدلون غوښتونکي دي. لا غوی سره خواخوږي نه ده پکار، بلکې عملی ګامونه اخیستل پکار دي. اوس د دې ګړې را رسیدلې ده چې هیڅ بې تعلیمه ماشوم ونه وینو. د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم، خزو ته د برابرۍ حق واړم او ټولو ماشومانو ته زده کړه واړم.
سو اٹ بیکمز دی لاسټ ټایم دټ وی سی ا چایلډ ډیپرایډ اف ایجوکیشن.
د نوبل کمیټې په تالار کې د ملالی وینا و چې د دې مورنۍ ټاټوبې سواد د سیلګری لپاره مشهور دی. خپل تار څه ناڅاپه بدل سول، ماشومان له تعلیم محروم سول، خلک په درو وهل پایل سول، د خلکو وژنه شروع سو او د دې ټول ژوند هم بدل سو. نو پر دې محل د دې لپاره دوه لارې وي، یا به غلې پاتې کیږي یا به د خپل حق لپاره ژغ پورته کوي چې مرګ ورسره تړلی وو، او دې دوی ملاره غوره کړه. او زیاتوي چې دې ته د نوبل انعام ورکړل سوی ټولې پیسې به د ماشومانو تعلیم ته بسپنوي.
ما ته راکړې د نوبل امن جایزې ټولې پیسې به په پاکستان او په تیره په سوات او شانګله کې د سکولونو او تعلیم په پرمختګ
لګیږي.
ملالی ول دا پر دې حیران د چنړی توپک ټانکونه او درنې وسلې جوړولای سي خو ښوونځي نسی جوړولای. د نوبل انعام شاوخوا څوارلس لکه ډالر به نیم په نیمه د ملالی او ستیارتي ترمنځ ویشل کیږي. تر دې وړاندې کیلاش ستیارتي په خپل وینا کې د نوبل سولې جایزه د هغه خلکو په نامه کړه چې د ماشومانو حقوقو لپاره مبارزه کوي.
هم سبي ساتھ ساتھ چلیں.
وختنه می دادا چې د پرمختګ او رڼا د سفر په ګډه وکړو او هیڅ څوک شاته پاتې نشي. هر ماشوم باید د پرمختګ او ود لپاره آزاد وي، په خپل خوخه وخاندي او اندا چې په ازادۍ سره وجاړي. مونږ باید له جهالت د علم پر لور او له تیارې د رڼا په لور وخوځيږو.
د نوبل امن جایزې د مراسمو په دغه ترڅ کې د پښتو نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر، له پاکستان راحت فتح علي خان او له هند استاد امجد علي خان سندرې وویلې.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د نوبل سول جایزې د سترې ته ورغلي پښتنو د ملالی په دغه انعام د خوشحالي څرګندونه کړې دي. دی وایي چې د سواد دغه پښتنې انجلۍ په نړۍ کې د پښتنو نوم وځلاوه. د نروې په پلازمین اوسلو کې د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان له ځینو کسانو سره خبرې کړې چې تاسو پام ورته راګرځوم. په دوی کې لومړی د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخواني وزیر میا افتخار حسین او د پښتنو د نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر خبرې دي چې په دغه دستور کې یې پښتو سندره هم وویل. وروسته تاسو د نور پښتنو خبرې اوریدای سي.
زه خو ډېر زیاته خوشحالي محسوسوم. رښتیا خبره دا ده چې مونږ هغه وخت هم لیدلې ده د دنیا خلک په دې کې شهیدان شو. خدای چې یو پښتنه زموږ د پاکستان اوسیدونکي چې هغه قدرت د ګولانو بچ کېږي نن په ډېرو شهیدانو کې به د یو شهید بل هم اضافه شي. وه هغه نن جونده شهید ده او هغه نن په خپله خوله خبره کوي، هغه عوامو ته مخامخ کېږي او دنیا په هغه اعتماد کوي. دا یو زموږ پیغام دی چې یوازې هلته دهشتګردي نه بلکې دهشتګر خلاف قوتونه شته. او بیا په داسې ځای کې چې ټوله دنیا ورته ګوري او زمونږ دغه د پښتني خاورې بچیاله چې کوم دی نو ایوارډ ورکړی کیږي، دا زمونږ لپاره د فخر خبره ده. او بیا چې موږ په خپله پدې کې شامل یو او په شریکه باندې چې کوم دی ایوارډ ملاوي ده او نن ټولې دنیا غیته کتل، زه ډیر خوشاله یم. او رښتیا خبره ده چې سړی امید پیدا شي چې واقعي د امن قوتونه او د مینیم قوتونه دا مضبوطیږي د تعلیم د پاره هم د امن د پاره هم او د دې مخالفین مچ کوم د شکست خوري
او جنان او جنان د دې د پر د دې د موږ د پر د دینه د خوشاله خبره بل غټه کمه یوا ده چې نن په دې محفل کې د پښتون نوم غسته کې د چکو سنگرم پښتون او اوارد چغښنه غم پښتون و د دې غټه خبره بل کمه کې دي چې د پښتون د پر د پښتون د پر دومره لوی خبره ده او د کم کاز د پر ده ګوره د ټول غټه خبره ده چې د تعلیم د پر ده د امن د پر ده د دې خبرې ته لږ پام کول پکار دي چې نن د دنیا د ټولو نه غټ ضرورتونه څه دي یو امن دی یو تعلیم دی دا د ټولو نه زیات ضرورتونه دي او په هغه مت کې یو پښتني جنې د نوبل پرایز جایزه واغسته نو دینه تاسو څنګه د لګوي دینه پته لګی چې پښتانه څومره امن پسند خلک ته څومره په تعلیم مین خلک ته خو کوڅو کوم پریک دي
ناشد بچا مینوم دي د سې دوسری په سیدون کې ما یقین چې نن دې زت خوشاله شو چې مراله ته د امن نوبل انعام ملو شو دا نوبل انعام چې ده د زمونږ د ثابت پښتونخوا د لپاره د پاکستان د لپاره دې ته خوشاله خبره ده فخر خبره ده ته خوشاله
شجاعت علی خان دې سیستم کې سره د تنظیم پاجاري نو استه من سره کې نن سبا د جرمني کې مې پی ایچ ڈی مې ولا سټیج کې ده او زړه مې غوښتل چې دلته راشم او زراغ لم دلته کې نن موري دلته چې یاره ملاله ته ایوارډ ملو شو دغه د کوم یو ته هر کله وې ما ډېر زیات خوشاله ما پاکستان نومې د امن په لار باندې چت کو په دنیا کې پاکستان د امن په نوم باندې په جن کرے پاکستان په داسې صورت حال کې چې هر طرف دهشتګردي ده خلک اوسې او امن ده تعلیم لپاره خلک جهاد کوي جهاد کوي د زړین زیات خوشاله مې مراله ډېر زیات مبارکي وایم
اعظم ملک ریاض نوم دې د سوات نو سوات قومي جرګې او پښتونخوا ملي پارٹی په نمائندګۍ زده پروګرام تر راغله ما نن چې کوم پروګرام مونږ وکړو ته د نوبل پرایز په حواله سره د ملالې یوسف نو موږ ته محسوس شو چې د انسان چې کوم کوششونه دي هغه خامخا رنگ راوړي هغه ټول خلکو ته نن حوصله ملاو شو موږ هغه ته داد ورکو چې هغه کله په سخ وخت کې د حق اواز کړي لري هغه قائم پاتې شوی دي د نور خلکو حوصله اوچت کړي دي او زمونږ خلاصې به هم پدې وي چې موږ خپل روان جنریشن ته دا سوچ او فکر ورکو چې په حق باندې بالکل کمپرمایز نه لري په کار کم خلک چې د خلکو د حقوقو غصب کولو کوشش کوي د آئینی قانوني معاشرتی اخلاقی تاریخ خلاف او چتول پکار دي هر وو مسئله حل کیږي
اور خدا ملالا کلا شجر مبارک کوم چاغو نو بل پیس پرایز واغستو د ډیره زیات خوشاله ما او بلدا چې اغه کله زمون نو منشن کو چیزه یوازې ملالا نه يم ز کائنات يم ز شاز يم ز کائنات سومرو يم او د دې زمون نور خواندیم یاد کړی نو دین دا د دې چې موږ یوازې نه یو اغه کمیشن شروع کړل تعلیم د جنکو تعلیم لپاره اغه یوازې د موږ سره مې نو ان شاء الله ز ډیره زیات خوشاله يم ز خپل فینکس نشم ویلې
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې مو د هغو پښتنو څرګندونې اورېدې چې ملالی ته د نوبل سولې جایزه د ورکولو په ویاړ کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
زموږه مشال ریډیو خاوري. تیر مازدیګر په پېښور پریس کلب کې د مدني ټولنو او ځینو سیاسي ګوندونو په یوه دستور کې ملال ته د نوبل سولې جایزه په ترلاسه کولو خوشحالي څرګنده سو او دا موقع ولمنځله. پر دې مهال د ملال په درناوي کې یوه دستور و چې یو شمېر کسان وینا واورول. بلخو د پښتونخوا په سوای اسمبلی کې د ملال په حق کې قرارداد د سوای حکومت لخوا رد کړل سو. خو د سوای وزیر اعلی په یو بیان کې ملال یوسفزی ته په نوبل انعام ترلاسه کولو مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د قوم ټول ځوانان به د سختریزي او تشدد پر ځای د ملال په رنګ ښه سوچ او فکر خپلوي. نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې واوري.
په پېښور پریس کلب کې د نارې تیر مازیګر د ناروې په اوسلو ښار کې ملالا یوسفزی ته د نوبل جایزې ورکولو سمدستي رستو پورته شوې او د یو شمېر مدني ټولنو او ځینې سیاسي ګوندونو استازو په پېښور پریس کلب کې د ملالا یوسفزی په نوبل جایزې ترلاسه کولو خوشحالي څرګنده کړه او په دې خوشحالۍ خواږه هم وویشل شو. د دې دستورې پر مهال د پښتونخوا محافظ تحریک چیرمن پلکناز دې غونډې ته په خپل وینا کې وویل.
په ملاله چې کوم دی نو دا سې تاسو په یا غسه د هر قسمه خبرې ترې ورپسې کیږي پښتون چې ته خلار عمومي پښتون چې د نوم حاصل کی نو هغه چې کوم دی غدار شي.
او د باچا خان فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د ملاله یوسفزی او کیلاش ستیارتي شریکه نوبل جایزه ترلاسه کول د سیمایز امن لپاره یو ښه امکان وبللو.
دا نوبل انعام د هند د کیلاش ستیارتي او د پاکستان د ملاله یوسفزی په مینځ کې تقسیم انعام دی. دا امکان پیدا کوي چې په دې سیمه کې سویلی ایشیا کې چې د امن او د جنگ څومره مسلې تړلې دي چې دې ته یو پلیټ فارم ورکړی شي او د ټوپک مارے په ځای دلته د کتاب او د قلم حکومت قائم شي.
او د سوات د سیمې څخه تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سملای غړي سید جعفر شاه د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په صوبایي سملای کې د ملاله یوسفزی په اړه قرارداد موجوده حکومت منظورولو ته پرې نه خوړو.
پدوجن ورای باندې صوبائی سملے کا ہون رکھے گی سیول سوسائٹی نیٹ ورک کا عام خلق اغا تا سپر ارینج کے اور سملے پٹکٹ باندې وقت پر ریزولوشن پیش کے ہمارا.
او د مدني ټولنې ایس پی او مشر ارشد هارون دی غونډې ته د ملاله یوسفزی په اړه په خپلو سرګندونو کې وویل
دا هغه زمونږ لور خور ده چې دې کسانو وشتا ختمول او خدای هغه عزت ورکا دنیا ولې عزت ورکا او هغه د پښتون قوم د لپاره د عزت
کسوم په دې دستور کې د ملاله یوسفزی د نوبل جایزې ترلاسه کولو په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکې وشوې. خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا په جاری شوي بیان کې ملاله یوسفزی ته په نوبل جایزې ترلاسه کولو مبارکي ورکړې شوې ده. او د وزیر اعلی په بیان کې دا هم ویل شوې دي چې هر یو ځوان به د سختدریزۍ او تندروي په ځای د ملاله یوسفزی ښه سوچ او فکر اختیاروي. او د ملاله یوسفزی پرنګ وړې جنۍ نړیوالې ټولنې ته زمون خسیره ور وړاندې کړې ده. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په بلوچستان کې هم ښځینه کارکونکو او زده کوونکو نجونو د ملال یوسفزی پر نوبل امن جایزې ګټلو د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي. دوی وایي چې یو خو به دا جایزه د سیمې د نورو ښځو او د امن د ښېګڼې لپاره ګټوره ثابته سي او بل پلو به د دې له برکته پر پښتنو تپل سوي ځینې نامناسب نومونه هم له منځه لاړ سي. د دوی په وینا اوس به د نړۍ خلک پښتانه د امن خوښونکو په توګه یادوي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري.
د بلوچستان د کوټي یو شزینه کارکونکې سنا دورانی وای چې د ملالی امن نوبل جایزه په سیمه کې د نورو نجونو لپاره یو لوی مثال دی.
ازما خل دا یو ډیر انکریجینګ سیچویشن دی. انځما ما د پاکستان لپاره دې د احساس خبر دی دا یو سمبل دی. اغه انجلی په ټف حالات کې هم خپل تعلیم نه پریښولې او بیا دا تر نشانه هم جوړ شو. مګر اغه اوس هم وایي چې زه امن لپاره کار کوم, زه د انجینرو تعلیم لپاره کار کوم. دا کم از کم یو مثال خو دی زموږ دپاره چې یا پاکستان کې خلک چې دی هغه پر امن خلک دی, موږ امن غواړو.
سنا دورانی زیاتوي د ملالې دغه جایزه به نورې پښتنې نجونې هم د تعلیم او امن لپاره کار کولو ته وهڅوي.
دونه ډسټرب حالات کې دونه دغه کې موږ اوس هم د کورو راوځو, موږ اوس هم کارونه کوو, ځم خو نه دی درېدلې. او زنان د غواړي چې د دې معاشره کې د دې شارو کې د دې کلو کې چې دی امن سي. او د دې لپاره دا پکار دی چې یو خو د دې تعلیم ډېر ضروري دی چې موږ من خوند چې دی هغه تعلیم حاصل کړي, دې کې شعور راز او د امن لپاره چې دی خپل آواز پورته کړي. حکمرانو پورې خپل آواز دې رسي, ټول دنیا ته خپل آواز وې رسي چې موږ پر امن قوم یو اور موږ پر امن علاقہ اور پر امن ژوند غواړو.
د کوټي د یو کالج زده کوونکې پلوشه بیا نظر لري چې د ملالې په نوبل جایزې به اوس پر پښتنو تپلسوي ځینې نمونه هم لمنځه ولاړ سي.
اوس خلک پښتانه د خدا نوم باندې یادوي, ترورست نوم باندې په ټوله دنیا کې یادوي. خدای انعام چې ملالې یوسفزی وړې دی دا زموږ تور لري کړي. د ملالې له وجې په دا اسلام د پښتنو نه لري شي. موږ به هم ته به خلک هم په سم نظر ګوري په ټوله دنیا کې, بیر پښتنو نوم په ټوله دنیا کې لوړ کړی.
د پښین په اسکول کې د لسم جماعت زده کوونکې رابعه بیوایي که څه هم د ملالې جایزې ترلاسه کولو پر مهال یې په ښکاره د خوشحالۍ اظهار موقع نه ورته برابره, خو بیا هم دوی په دغه طریقه خپل د خوشحالۍ اظهار وکړو. رابعه زیاتوی هلمنه ده چې ملاله به اوس خپل وطن او د خپل وطن د نجونو تعلیم نه هیروي.
دلته د نجونو تعلیم ډېر کمی ده، د نجونو تعلیم نشته. تر پنځم جماعته پورې، تر اتم جماعته پورې د نجونو تعلیم شته. نور نشته، د غربت او د نجونو تعلیم په مخ نه کوي. ملالې ته موږ دا خاص کوو چې ملاله د نجونو تعلیم په مخ بوځي، د نجونو تعلیم لپاره خدمت وکړي.
یاد دوی ملاله یوسفزی ته د تیرې چهارشنبې په ورځ ناوخته اوسلو ښار کې د امن نوبل جایزه ورکړل شوه.
د تاریخ پاڼه
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی، دا لکه یو غونډی ورته وایه، یا یو وړوکی شان غر و، یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چا صدا دا سلطنت په خاور کو زبردست ده، او هغه تبلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې، او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د تاریخ په اړه ځانګړې مخبرونه تاسو د روانې غړي په پای کې اوریدای شي. او سمزو د کوټې پر لور، پرون یعنی د دسمبر پر لسمه نیټه په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ ولمانځل شول. پر دې مهال په کوټه کې د ورکو بلوڅو د کورنۍ یو شمېر ځوانانو او پیغلو لاریون وکړي، او غوښتنه کول چې د دوی تری تم کړل شوي بلوڅ ځوانان دې را خوشی کړل شي. دغه کورنۍ د خپلو خپلوانو د تری تم کېدو او وروسته د وژل کېدو ذمهواره د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې یادوي، خو هغوی بیا دا تورونه ردوي. نور حال د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د ترې تم کړل څوی بلوڅو ژغنمي سازمان لخوا د چهارشنبه په ماسپښین د کوټې له مطبوعاتي کډب څخه لاریون پایل شو، چې د ښار په بیل بیل سړکونو تر تلو وروسته د بلوچستان های کورټ او بلوچستان اسمبلی مخې ته هم احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو شعارونه ورکول چې په بلوچستان کې د استخباراتي شبکې له بشري حقوقو څخه سرغړونه بند کړي، او ټول ترې تم بلوڅ ځوانان دې را خوشی کړل شي. په دې احتجاج کوونکو کې یوې پیغلې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نن ورځ له ملګرو ملتونو څخه پوښتنه کوي چې دوی ولې د بلوڅو په وژنه چوپ پاتې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن نړۍ د بشري حقوقو ورځ لمانځي، لیکن بلوڅ هغه قام دی چې له دې هر څه بې برخې دی. موږ له بین الملل څخه پوښتنه کوو چې تاسو چیرې یاست؟ تاسو چې د بشر د حقوقو خبرې کوي، نو ولې د بلوڅ قام په اړه خبره نه کوي؟ ولې خبرې نه کوي؟ آیا بلوڅان انسانان نه دي؟ د ورکو بلوڅو د ژغنمي سازمان یو مشر نصر الله بلوڅ بیا وویل چې روان کال د دوی 1500 نور ځوانان ترې تم سوي، او د 1500 نور هغه بیا خراب سوي مړي موندل سوي دي. تر اوسه پورې چې زموږ په لیست کې څومره نمونه دي، په هغوی کې 1500 کسان په روان کال کې ترې تم سوي دي، او د توتک له اجتماعي قبرونو سره د 1500 په شاوخوا کې د بلوڅو سیاسي کارکنانو خراب سوي مړي غورځول سوي دي. له دې سره چې د ورکو بلوڅو سازمان په 2014 میسوي کال کې د ورکو او وژل سوي بلوڅو شمیر تر زر زیات یادوي، خو هلته د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا مشال رادیو ته په ورکړل سوي معلوماتو کې په 2014 میسوي کال کې د موندل سویو مسخ شوه مړیو شمیر 1440 لیکل سوی، چې په هغه کې 28 بلوڅ، 24 پښتانه، 19 د نورو قامونو د وګړو، او 9 د ناپیژندل سویو کسانو مړی دي چې د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه موندل سوي. هلته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ بیا وایي په صوبه کې لا هم د بشر له حقونو څخه سرغړونه کیږي، خو د ده په خبره د تیر په پرتله په کې بیخي زیات کموالی راغلی دی.
هیومن رایټس کے حوالے سے میں نه کہتا ہوں کہ وایلیشن
زه دا نه وایم چې دلته له بشري حقونو څخه سرغړونه نه کیږي. کاش کې چې په دې هیواد کې دا سینه کېدلای، لکن لدی هر څه باوجود د موجوده حکومت د هڅه ده چې د بشري حقوقو څخه سرغړونه نه وي. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د بلوڅو سیاسي کارکونکو د تر ایتم کېدو لړۍ له 2002 ایسوي کال څخه پیل شوه، خو له 2008 ایسوي کال را پدې خو بیا د دوی خراب سوي مړي موندل کېږي. که څه هم تر دې وړاندې به یوازې د بلوڅو ځوانانو خراب سوي مړي موندل کېده، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې پکې د پښتنو خراب سوي مړي هم موندل کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
از مژغله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار لسنی می بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا له سواته د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسف زی ویلی چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل ژغ پورته کوي او په دې لړ کې به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبرې پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې د سوري ته د وینا پر مهال وکړي. ملال ته د نوبل سولې جایزې په ترلاسه کولو په پېښور او سوات کې د سوري وسوي او د ملالی پر دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونه وکړي. په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د سوري د وینا پر مهال سوات اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي جعفر چاول چې نوموړي په سوبای اسمبلی کې د ملالی په حق کې قرارداد وړاندې کړي، خو سوبای حکومت هغه رد کړي. د پاکستان په یو شمېر قبایلي سیمو کې د ګوزان په ضد کمپاین دوام لري چې تر سبا پورې به دوام ولري. دا کمپاین د تیرې سهشنبې په ورځ پیل شوی چې تر لس لکه پورې ماشومان ته به د ګوزان یا پولیو د مخنیوي څاڅکي پکې ورکول کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو څخه د سی آی ای د تحقیقاتو د طریقه کار په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور ښیي چې د سی آی ای ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل شوو اصولو سرغړونه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د ویل سیس تر جګړې وروسته اوس په دې هیواد کې هیڅ یو زندان نه لري. د دفاع وزارت یې ویان پر ناوخت وویل چې د بګرام زندان وروستي درې بندیان هم خوشي شوي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له هند سره د انرژي او دفاعي تړونونو د لاسلیک لپاره نوي ډیلی ته رسیدلی دی. تاکه سوی ده چې پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د هند او روس په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي او د دوه اړخیز سوداګري او د انرژي د همکاریو په اړه به خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو له روس وغوښتل چې د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې دي د بیرتنفانو له ملاتړه لاس واخلي. دا مهم خبرونه د لنډیز د اوریدو سره سم اوساس پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مسخیل د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼې د اداريو مهم ټکي راخستې دي، راځي چې ورته غوښو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د مذاکراتي عمل په بهاله لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د تحریک انصاف کور کمیټې حکومت سره د سکسما شرطونو بغیر مذاکراتي عمل بهالولو اشاره ورکړې، خو وایي د دوران به احتجاج هم جاری وي او بلدا چې د مذاکرات کم ځای ودرېدلی و هم د هغه ځای به شروع کیږي. بل طرف ته د حکومت ترجمان او د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید وایي که تحریک انصاف مذاکراتو کې سنجیده وي نو دوی به د لاهور او کراچۍ احتجاجونه ختموي، ځکه چې مذاکرات او تشدد په یو ځای نه چلیږي. اداري اخره کې لیکي چې د سره سره سیاسي جرګې هم خپل حل ځل توند کړی دي او سراج الحق وایي د مذاکراتو د بحالې ګام یو ښه عمل دی او د دوران دوانو ډلو لا د یو بل موقف اورېدو سره سره د لچک مظاهره هم پکار ده چې د غننګ جمهوریت عمل مخ په وړاندې روان پاتې شي او د دین وړاندې چې معاملات نور خراب شي ټولو ډلو لا د ذمہواري احساس پکار دی. د دې ترڅنګ بعض ورسپانو د سوات ملال یوسف زیتا د امن نړیواله جایزې ورکولو په اړه هم لیک کړی دی. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د نړۍ په تاریخ کې دا یو ریکارډ دی چې د سوات ولس کلنی جینې ته د امن جایزه ورکړې شو او دغه دستوره د ناروې په اوسلو ښار کې وشو چې پکې د ټول نړۍ نه خلکو ګډون لرلو. اداري وایي چې د نن نه دوه کال وړاندې ملال یوسفزی وسلوالو هغه وخت په ډزو وښته کله چې دا د نورو ملګرو سره د سکول نه کور ته روانه وه او د دوران د دې دوه نور ملګري هم جوړ بل شوې، خو د دې باوجود اغلی خپل आवाज غلی نکړو چې هر ماشوم د پاره تعلیم ضروری دی او دغه خبره پرون د ناروې په خار اوسلو کې هم راپورته شو. اداري وایي چې د دستور کې ملالی یوسفزی د ځان پرنګ نور جنکه هم را بللې وي چې د خزو او جنکو د تعلیم او حقوقو د پاره اواز پورته کوي او دغه جنکو کې کائنات او شازیه هم شامل وي. څوک چې په ملالی یوسفزی د حمله په وخت جوبل شوی وي او هغه ورځ لري نه ده چې ملالی تبا د خپل خوب تعبیر ملو شي د کوم د پاره چې هغه اواز پورته کړي. خو موږ له هم پکار ده چې تر هغه وخته دا خبر تسلیم کړو چې هر جنې ته د تعلیم حق دی او هغه ورځ برازي چې جنکه به هم د نورو خاریانو په سیر برابر حقونه لري. د غرنګ بازي ورسپانو بیا خپل اداریو کې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوی خلکو په حواله لیک کړي چې پکې جنگ ورسپانو وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د اعلی پای غونډه کې د تقریبا 100,000 بې کوره شوی خلکو د واپسې لپاره د یوې کړنلارې منظوري ورکړې شوه. اداریا د وزیر اعظم نواز شریف د خلوی لیکي د ترهګرو نه پاک کړې شوی علاقو کې د امن پزې کولو وروسته به منطقه کې امن ته وده ترلاسه شي او د دې د منطقي انجام تر رسولو لپاره د پاکستان پوسټ کلکه اراده لري او موږ د پاکستان پوسټ سره اوګه پوګه ولاړ یو. اداریا اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د بې کوره شوی خلکو په حفاظت سره مرحله وار واپسي باور کړي او بیا د دې وروسته د ورته خپل کورونو آبادولو لړکې هم پوره پوره سہولیات ورکړي شي ځکه چې د خلکو د پاکستان د بقا لپاره لویه قرباني ورکړې ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلې د امریکا د سینټ د هغه ریپورت په حواله لیکل دي چې پکې د هیواد استخباراتي ادارې CIA د پلټنو طریقه کار بې رحمه بلل سوی خو بیا یاد ادارې دغه ریپورت له ډیرو برخو سره اختلاف شولې دي. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر او دغه هیواد په وړاندې د بارک اوباما او د هغه د انتظامیه پالیسي ته کتنه کړې ده. د دوه مقالو مهم ټکي له ملیحا مرزا د سخاورو.
فارن پالیسی مجله د امریکا د سینټ د رپورت په حواله لیکي چې د ډیرو کلونو لپاره د امریکا استخباراتي ادارې CIA د خپلو پلټنو د طریقو دفاع د کراچۍ له پیښې سره کوله. د ادارې په خبره د پلټنو له سخت طریقې کار سره د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو پر اساس په کراچۍ کې د هیواد پر سفارتخانه د برید مخه نیول ممکن شوه، خو د سینټ رپورت د CIA لخوا ورکړل شوی معلومات سم نه بولي. مجله لیکي د امریکا استخباراتي ادارې د سینټ د رپورت له ډیرو برخو سره اختلاف ښودلی، خو په لیکل شوی بیان کې ویلي دي چې د کراچۍ د پیښې سره په تړاو د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو اهمیت یې زیات بیان کړی. مجله لیکي دا د CIA لپاره د پام وړ رعایت ښایي چې یاد اداره د ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د مشکوکو وسلوالو نه د پلټنو د بې رحمه طریقې کار سره چې پکې د تیزو اوبو اچولو تر څنګ د نیول شوي تن کورنۍ د وژلو دړکې شامل دي، په هغو استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو کې مرسته کیږي چې په نتیجه کې د ډیرو امریکایانو ژوند ورسره بچي لکه د کراچۍ دسیسه. بلخوا ټایمز مجله د امریکا په خارجه پالیسی جوړولو کې د ولسمشر باراک اوباما رول ته کتنه کولو سره لیکي چې یا خو مبالغه او یا پکې د غستړیا ښکاره کوي. مجله لیکي د افغانستان نه د وتلو په حال کې دغه په پالیسی کې دواړه خبرې تر سترګو کیږي. د مجلې په خبره دا هم د امریکا د ولسمشر ناسمه فیصله ده چې د یوې لوی جګړې شروع کېدلو په سر کې په دغه هیواد کې جنگي مشن سر ته درسولو فیصله کړې ده. مجله لیکي په افغانستان کې امنیتي چارې افغان پوسټ ته سپارل د یو ګډوډ او بېمانا سوچ نشاندهي کوي. د 2011 د یو سلسله زرو پوځیانو نه روان کال تر اخیره د غشمیره لسو زرو ته راټیټیږي. له اوس نه په د غشمیر کې د زیاتوالي خبره کیږي چې د جنوري د میاشتنه په هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیره 14,000 ته لوړه شي چې د افغان ځواکونو تربیت او مرسته به کوي. مجله لیکي دا اشاره ورکوي چې امریکا اوس هم د افغان پوځ رهنمایي کولو ته ژمن دی. مجله زیاتوي افغانستان له امریکا نه یوه لویه غوښتنه کوي، هغه دا ده چې د اوباما انتظامیه دي د پاکستان نه په افغانستان کې د دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI د رول په هکله تپوس کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د CIA لوري د بندیانو د شکنجې په اړه د امریکا د مشرانو جرګې پر راپور باندې افغان حکومت نیوکې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرم په دې اړه وویل چې د مشرانو جرګې راپور ښیي چې د CIA ځینو مامورینو د بشري حقوقو د منل سو اصولو سرغړونه کړې ده. په دې اړه اسمت سروان راپور کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې د سی آی ای له لوري د بندیانو شکنجه د منل شویو بشري حقونو د اصولو ښکاره سرغړونه ده. ولسمشر غنی یوه ورځ وروسته له دې چې د امریکا مشرانو جرګې د 2002 او 2008 کلونو ترمنځ د سی آی ای او د دې ادارې د قراردادیانو له لوري په توقیف ځایونو کې د شکنجو په اړه راپور خپور کړ، په ځانګړي ډول د بې ګناه بندیانو پر شکنجې عکس العمل وشود.
دولت افغانستان یه اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک په اوسنی نړۍ کې هیڅ نوع توجیه د دا رقم اعمال لپاره او د انسان د شکنجې لپاره وجود نلري.
د زیاته کړه دا یوه خبیثه حلقه ده، کله چې یو څوک په غیر انساني ډول شکنجه شي له بده مرغه په غیر انساني بڼه عکس العمل شي او د خبیثه حلقې عمل او عکس العمل رامنځته کیږي چې ټول له هغه نه صدمه ویني. د افغانستان ولسمشر همدرز ویل چې دا راپور شي چې افغانان هم شکنجه شوي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي دي. د وویل د شکنجه شویو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د یو شمیر کسانو نمونه یاد شوي. د هغوی د نمونه لیست د راپور په پای کې راغلی، مګر د دغو کسانو ملیت مشخص شوی نه دی.
موږ غواړو چې د دوی نمونه معلوم سي، تعداد تعین سي، او موږ په دې پوه سو چې دوی څوک دي، تر څې دوی د حقوقو د اعادې او د حیثیت د ساتنې لپاره اقدام وکړو.
د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې په راپور کې په ډاګه شوي چې یو شمیر شکنجه شوي کسان مطلقاً بې ګناه ول، او دا خبره ثابته شوې هم وه. د افغانستان ولسمشر خبرداری ورکړ چې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزې امنیتي موافقې پر اساس چې یو ویشت ورځې وروسته لازم الاجرا ده، هیڅ څوک نشي کولی چې په افغانستان کې څوک بندي کړي یا بندیخانه جوړه کړي.
ټول وطنوال د په دې پوه سي چې د امنیتي قرارداد یو مهم اصل دا ده چې پس له دې نه هیڅ بین المللي قوه به د دې حق ونه لري چې افغان بندي کړي، کور کې ننوسي، یا خپله خاصه بندي خانه ولري.
د امریکا مشرانو جرګې د سی آی ای د شکنجې د تاکتیکونو راپور د سه شنبې په ورځ خپور کړ. ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوي شوي تر هغه څه ډېرې ناوړې دي چې د سی آی ای چارواکي پرې باور لري.
اسمت ساروان وو چې تاسو ته د سی آی ای له لوري د بندیان د شکنجې په اړه د امریکا د مشرانو د جرګې پر راپور باندې د افغان ولسمشر اشرف غنی د غبرګون په اړه راپور اوروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان له قبایلی سیمو سره اړلرونکي د پارلمان غړي وایي چې د خیبر پښتونخوا موجوده گورنر د قبایلی سیمو ترقیاتي فندونه منجمد کړي دي، خو د گورنر هاوس چارواکي بیا وایي چې یوازې د پارلماني غړو ثواب دي فندونه منجمد شوي دي او نور کار روان دي. په دغه اړه زموږ د همکار مجید بابر دا راپور واوري.
هر کال د پاکستان په سالانه ترقیاتی بجټ کې د قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره یو ځانګړی رقم مختص کیږي چې سالانه ترقیاتی پلان لاندې په دغو سیمو کې لګول کیږي. خو د قبایلی سیمو نه د پارلمان غړي وایي چې د 1300 میاشتو نه د خیبر پښتونخوا موجوده گورنر مهتاب عباسی د دغه ترقیاتی پلان د لاندې د لګښت رقم منجمد کړی دی چې له امله یې په ټولو قبایلی سیمو کې ترقیاتی پروژې په ټپه ولاړې دي. د کورمې قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري د گورنر د دغې پریکړې په اړه مشال ریډیو ته وویل. د باجوړ قبایلی سیمینا د سینټ غړي ملک هدایت الله خان نه مو پوښتل چې د گورنر د دې پریکړې تر شا څه سبب وو. نو نوموړي مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې وجه دا ده چې د دې بیوروکراسي چې دا هغه د کارونه ډیلی شوی. دوی وایي چې 20% نه کم کارونه باندې کار کم شوی، هغه به فریج کړی شو، او چونکه گورنر صاحب د فاټا سره نه تعلق شته، یعنې فاټا لیدلې ده دغه شانتي، همې دومره تجربه شته، نو هغې ته دا مشکلات زمونږ د فاټا هغه نه ښکاري چې مونږ تماله بعض علاقوت هم درفت نه کېږي، هلته د طالبانو کنټرول او هغه کلیر شوي دي. اوس نو هغه ځای کې کارونه هغه پیس سره نه شي کېدی کومه چې په زنده کې یا په صبح کې کېدی شي، او دلته مونږ ته تکلیفونه شته، خو هغوی زمونږ په دې مسلو باندې ډېر باخبره نه وي.
خو په پېښور کې د گورنر هاوس د سیکرټریټ یو چارواکي محمد رضوان مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو لپاره یوازې د پارلماني غړو ثواب دیدی فنډونه منجمد کړل شوي، او د سالانه ترقیاتی پلان لارې د پرمختګ پروژې اوس هم دوام لري. هیڅ قسمه فنډونه نه دي منجمد شوي، ټول فنډونه اوس د سالانه ترقیاتی پلان د لارې استعمالیږي. مخکې به منتخب غړو ته نیخ په نیغه فنډونه ورکول کېدل، خو اوس هغوی ته دغه فنډونه نه ورکول کېږي، او ټول فنډونه د سالانه ترقیاتی پلان له لارې لګول کېږي. د کورمې قبایلی سیمې نه د پارلیمان غړی ساجد حسین توری وایي چې هر کال د قبایلی سیمو د 2 میلیونو خلکو د ترقیاتي پروژو لپاره 44 ارب روپیا مختص کیږي، چې د نیمې نه زیاته برخه یې د قبایلی سیمو لپاره د سرکاري ادارو د ملازمینو د تنخواګانو په مد کې خرچ کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري او ساسو پام د ځنګړي اونیز خبرونی د تاریخ پانی پر لور راګرځوم. د تاریخ پانی په نننۍ خبرونه کې تاسو د خیبر تاریخي درې په اړه معلومات ترلاسه کولای سي. دا د دغه درې باندې د جوړ شوی پروګرام دوهمه برخه ده. دا پروګرام ساسو لپاره هر اونۍ خالد خان جوړوي. نو راځي چورته غرسو.
قدرمن اوریدونکو، 13 اونۍ مو د پاکستان او افغانستان په پوله د دنګ غرونو په مینس د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حق له معلومات ترکړو، او دا خبره مو د تاریخ کتابونو او کارپوهانو سره د باس پرانا کې ثابته کړې و چې دا خیبر دره زرګونو کاله لرغونی تاریخ لري، چرته چې د فارس یا ایران بادشاہانو نواخله تر سکندر اعظم، محمود غزنوي، چنگیز خان او تیمور احمد شاه ابدالي او انگریزانو په هندوستان یا کابل حملو پتوګا هم دغه دره استعمال کړی ده. نن با د خیبر په دره جوړ سړک، د ریل گاڑی پاتله او په دغه لار د تاریخي ځایونو لکه جمرود کلا، علي مسجد او د شګې کلا په حق له معلومات ترکو. دا خیبر د درې چې څومره اهمیت زرګونو کاله وړاندې و، هغه نن هم شته، او دا د پاکستان او افغانستان ترمنز او بیا د منځنی ایشیا ته لنډه او اسانه لار ده، او دا کاروبار نه علاوه د دواړو هیوادونو د اولس د پاره د تګ راتګ عام لار هم ده. دا پاکستان په لار د افغان ترانزیت ټریډ نه علاوه د کال 2001 یا 9/11 پیښه وروسته افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو گاډو لپاره د خیبر دره هم لنډه او اسانه ځمکنه لار ده. دا پیښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې په خیبر دره PhD یا څېړنې کړې دي، وایي چې د تیر وختونو د اوښانو او اسونو قافلې په ځای د خیبر پدره یا سړک نن سبا لوی لارې، کنټینرې، ټرکونه او موټر ګاډي لیدل شي، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ ژوندې ثبوت دی.
د صدو صدو را سپې باندې د تجارت بکې دوه مخکې به اوخان او د خطرو باندې به دا سامانونه د منځنی آسیا نه به دلته راوړل، او د دې ځینه بچین د هندوستان چې کوم سیزونه بو هغه به هلته خلکو وړل، او اوس هم که تاسو وګورئ نو صرف دومره بدلون راغلی دی چې هغه اوخانو په ځای غټ غټ ټرکونه او بسونه او ٹریلرې چلیږي چې ور باندې دا کنټینر او تاسو ګوري چې دا څومره ټریډ په دې لار باندې کیږي. نو دا اصل کې ډېره لنډیزه لار.
دا پېښور خار نه قبلې اړخته د خیبر ایجنسی جمرود نه تر تورخم پولی پورې د دنګ غرونو مینس کې دغه درې ته در خیبر یا د خیبر سړک ویل شي. دا پاکستان حکومت په کال 1947 کې د یادگار په توګه په جمرود کې د باب خیبر په نوم یو دروازه جوړ کړه، د چرته نه چې د خیبر دره شروع کیږي. خو د تاریخ کتابونه لیکي چې دا خیبر په دره د گاډو او د قافلو د پاره کچه سړک د مغولو په وخت کې جوړ شوی و، کله چې د هغوی په کابل، پېښور او دلی کې بادشاهي وه. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې دغه لار ته پوخ سړک نشي ویلی، خو بیا هم د کابل او پېښور په مینځ د هغه وخت د ځواکونو چارواکو او کاروبار په خاطر دغه لار جوړه شوې وه چې وروسته بیا د دورانیانو په وخت کې ورته هم ډیر اهمیت حاصل او
چې د مغولو تر دوره پورې په دې کې ډیر نری شان یو لاره وه چې بس صرف اسونه به ورباندې تیرېدې شو او دا خچرې مچرې او دا اوښان په دې باندې بیا د مغولو دور کې چونکې هلته هم حکومت و دلته هم حکومت و دا هغې به فوزونه به تله راتله پاره کې به توپ هم هغې سره وي او په هغې کې به نور سیزونه هم هغې سره نو د دې د اړو رړو د پاره بیا هغې ته د سړک ضرورت محسوس شو چې یاره صرف د خچرو یا د اسونو لار نه بلکې داسې یو لار پکار ده چې په هغې باندې دا هغه ټایم کې چې کوم دا د اسپو پسې به دا ګاډي راښکه یا د غوایانو پسې به دا ګاډي راښکه نو هغه ګاډي او دا توپ هم په هغې بیا تیرولې نو په لومړي ځل د مغولو په دور کې دې کې یو کچه سړک تیر کړی شو او بیا د انګریزانو په دور کې مغه کچا سړک چې کوم دی نو کچا پاتې شو خو لږې کولو کو بیا خیرې کې هغې هغه بالکل د پوخ سړک یو شکل وته ورکو چې کله لارې موټرې هغې شروع کړې انګریزانو په دور کې راغې نو بیا هغه سړک هم پوخ شو.
ځایي قبیلې چې زیاتر افریدي کام سره تعلق لري د خیبر په دره د تلو راتلو محصول چونګي او لونګي ورکول د مغولو په دور کې پیل شوی وو چې بیا وروسته د انګریزانو په وخت کې هم ورکول شو.
د مغولو په دور کې د علاقې خلکو ته مواجب او لونګي او دا الاوسونه چالو شو نو هغې نه پس د دې علاقې د خلک د ذمهوارو د قافلو د حفاظت یا د فوز د موومنت بچ کله کېدو د هغې د حفاظت ذمواري به د دې خلکو دا اصل کې علاقه خو د افریدیانو ده. شینواري چې کوم دی نو دا هم بیا لږ وروستو د علاقې ته راغلي دي.
د انګریزانو په وخت کې د خیبر په دره د پوخ سړک نه علاوه دا پېښور نه تر لنډې کوتل پورې د اورګاډي پټلې هم جوړه شوې ده کوم چې د خپل وخت د انجینیرنګ یو اعلی مثال دی. دغه د ریل ګاډي پټلې چې په کال 1960 کې په کار پیل شوې په شپږ کال
انگریزانو پکې بیا دا پټلۍ د سړک سره سره کتا سوګره د ریل یو پټلۍ ده پکې چې دا ډېر تاریخي اهمیت لري. په کال 1960 کې دا مکمل شو او هغه ټایم له هاسه د ډېر زیات سټریټیجیک ویلیو و چې هغه ټایم کې افغانانو سره د غي جګړې روانې وي نو دا هغه طرف نه چې د دې ویره کېده نو دی به د خپل فوزونو د موومنت کم دی د دې د اسانتیا لپاره بیا دا ریل دا یو پټلۍ هم دلته
ویل کېږي چې د جمرود نه تر لنډې کوتل پورې دغه د اورګاډي پټلې 34 سورنګونو او لس کمسل وړو او لوی پولونو نه تیره شوې ده او د انګریزانو په وخت کې په دې 210 میلیون روپۍ مصرف شوې دي. دا سپاري ټرین په نوم د پېښور او تورخم په منځ کې د سیلګری لپاره دغه پټلې بارني او ځایي سیلانیانو او سفارتکارانو لپاره استعمال شوې ده او په اخیری ځل په دغه پټلې سپاري ټرین په کال 2001 کې تیر شوی و چې بیا وروسته د خراب امنیتي وضع په وجه دغه ټرین بند شو او بیا په تیر سیلاونو کې دغه پټلۍ ته ډېر نقصان هم رسېدلې دی. زور دورانی چې د سپاري ټرین منتظم او د پېښور او لنډې کوتل په منځ کې د اورګاډي پټلۍ په هکله وایي
یو عجیب پټلۍ جوړ کړی یار پدې کې جناب علي لسکم سل پدې کې پلونه دي پدې کې ځای پدې کلورټس دي بریجز دي پدې کې سلور سټیشن دي. په دنیا کې یو داسې نظام نشته چې غر د پاسه سلور سټیشن وي چې په گاډیو ته خېږي و عجیب مکه کې رستو کې مکه کې پداسې رو 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 لکه د مار او ځان پوهې کې ما څنګه دي داسې ځان لتاوي تاوي تاوي داسې ریل گاډیو تاوي دو تاوي دو تاوي دل او بڑا درې نیم زره فوټه بر لنډي کوتل ته وخته.
ډاکټر جاوید اقبال وایي انگریزانو چې کله په خیبر دره د سړک او بیا د ریل گاډي پټلې جوړوله نو ځایي خلکو یې ډیر زیات مخالفت کړی وو خو بیا هغه وایي چې د ځایي خلکو مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره انگریزانو د سړک او پټلې کار کولو ټیکی ځایي قبیلی مشرانو ته ورکړی وي
او بیا چې کله هغې دلته لارې جوړول شروع کړ دا پټلۍ چې کله جوړول د ریل دا پټلۍ چې کومه ده نو د دې په زړه کې دا شک و چې پته نه لګي انګریزان دا لارې جوړوي نو دا ځان ته یو مستقل یو ذریعه جوړوي چې هغه راشي زموږ د علاقه قبضه کړي او دلته خپل فوزونه جوړ کړي. نو د دې وجه نه همیشه چې کله هم سړک جوړ شوی دی نو دلته مزاحمت شوی دی که د ریل پټلۍ چاته چولې شوی دی مزاحمت شوی دی نو هغې لپاره دې د دې پلاننګ شروع کړو تقریبا 10-12 سال پکې ولګېده 10-12 کالونه دا پلاننګ کېدو او اخیری چې کله بیا دې کنسټرکشن شروع کړو نو د دې علاقې خلکو ډېر زیات مزاحمت کولو بیا هغې بیا دیلا یو لار دار اوخا چې د دې خلکو چې کوم مشران دي نو مختلفو علاقو کې هغه مشران وتا دی د دې پټړې جوړولو ټیکه چې کوم ده ناغه په ایسو کې تقسیم کا نو د دې قبیلو دي مشران وتا غیبیا ټیکی ورکی.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال په خپل سیرونو کې دا خبره ثابته کړې ده چې دا مدورا سی په خیبر دره چې بکله قافلې او خلک تیرېدل نو د افغانستان له اړخه لومبه پړو به لوړګي یا لنډ کوتل او دا پیښور اړخه به هم قافلو د ورځې په رڼا لوړګي ته ځان رسولو چرته چې بدوی ته پوره سارنه تحفظ او سانتیاګانې ورکول شوې.
اصل کې جی کوشش به دا کولو قافلو یو ځل به د جمرود نه دیپ دره کې داخل شو نو تر لنډ کوتله پورې یا چې لوړګي او تم ګوایو تر هغې پورې به دی بیا دمن کوله په منځ کې چې هلته به چونکې مختلفې قافلې د هغه سایډ نه مچراغې اوم به ملته کې پړو به کولو شپه بیا د تیره که سهار وختي به بیا هغه ځای نه راووتو پېښور ته به تکل کولو او بیا د انګریزانو په دور کې چې کوم دا اوس د لنډي کوتل د کلا ده نو انګریزانو دلته بیا خپل یو عارضي کیمپ جوړ کړی و.
دا خیبر په دره د بود مت آثارو او کوشان خاندان د وخت لرغونی نخ نخانونه علاوه دا جمرود کلا علی مسجد او دا شګه کلا ذکر کول هم د اهمیت ور دي. دا خیبر درې پلار په جمرود کې د باب خیبر سره نږدې د جمرود کلا په حق له ویل کیږي سکانو چې کلا په پیښور قبضه وکړه نو علاقه غیر یا افغانستان له اړخه به په وخت په وخت حمله کېده نو ځکه په پیښور کې د رنجیت سنگ گورنر هری سنگ نلوا دغه د خټو یو لوی کلا جوړ کړه چې مقصد یې د خیبر پلار د حملورو لار نیول او په دې ډول ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي دا جمرود کلا چې کلا جوړ شو نو د کابل بادشاہ دوست محمد خان سره یاره شو چې ګنی سکان په افغانستان د حمله کولو تیاری کوي نو ځکه یې په کال 1308 کې د خیبر درې پلار په کلا حمله وکړه او دا ډېر ورځې د پاره د جمرود د کلی محاصره کړی و. خو چې کلا بیا سنگ د پیښور نخپل فوزیانو سره جمرود ته لاړو نو افغان لخکر د خیبر درې برغرونو ته وختل. ډاکټر جاوید اقبال د جمرود کلی په حق لا وایي
دا د سکانو په دور کې جوړ شوې ده خو محققین دا وایي چې دا کله سکانو دا کلا جوړول نو دلته مخکې نه دا ځای چې کوم دی نو ډېر په لوړه باندې و او زاړه بنیادونه هم دلته موجود و چې هغې نه داسې اندازه لګي لکه چې مخکې هم دلته کلا ملا یا څه داسې د دفاعي نوعیت تعمیرات مخکې هم موجود و خو بهرحال پر دا کلا د سکانو په دور کې هری سنگ نلوا چې کوم دی دا غي په قیادت کې دا جوړ شو وا او بیا غي نه پس کله موږ مخکې لاړ شو دا شاګه کلا ده نو دا د انګريزانو د دور کلا ده. انګريزانو ډېر لوی کلا دلته جوړ کړې ده پکې پوره یو کنټونمنت دی اوس هم پکې د پاکستان فوج چې کوم دی او د پاکستان اف سي او د دې ځوانان پکې پراته دي.
دا خیبر دره چې کوم دی د دنګ غرونو تنگ او خطرناک لارو تیریږي هغې ته د علي مسجد سیمه وایي چرته چې د مدوراسې یو وړوکی جماعت او بیا د علي مسجد کلا جوړه ده. د علي مسجد په حق لا ځایي خلک وایي چې حضرت علي رضی الله عنه په خپل ژوند د خیبر درې ته راغلی او هم په دغه نسبت دې ځای ته خیبر او دغلته جوړ جومات ته علي مسجد وایي. خو بیا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې سبک دګین باچا په وخت کې ګورنر ابو علی د خپل نو په نسبت یا د حضرت علی رضی الله عنه په نسبت د غزه او جماعت ته علی مسجد نوم ورکړی وو. خو بیا هوای چې یو انګریز فوزی په خپل کتاب کې لیکلی چې دویم افغان انګریز جنگ کې دغلته خونه جماعت او نه د سیمې ته علی مسجد ویل کېدو
چې د سبکتوګین په دور کې چې کله دلته سبکتوګین خپل عملداری او خپل واک اختیار واخیستو په لاس کې په دې علاقه باندې نو د دې علاقې یو گورنر هغه مقرر کړ چې نوم یې ابو علی. نو دا هم ممکن ده چې دا ابو علی په دې لاره تیر شوی وي دلته کېدی شي مونځ هم کړی وي او کېدی شي دا جومات هم ورکوټې شان هغه آباد کړی وي او دا نوم بیا علي مسجد هغه خپل نوم مناسبت سره یا د حضرت علي د نوم مناسبت سره دې ته ورکړی وي. خو بیا یو انګریز فوجي په خپل کتاب کې لیکي چې کله دویم جنگ کېدو د افغانانو د انګریزانو د هغه په کال 1308 کې شروع شوی نو هغه ټایم کې هغه وایي چې نه دا جومات او نه د علاقې ته بیا علي مسجد ویلو.
دا علي مسجد کلا په حق لا ډاکټر جاوید اقبال وای چې د غر د پاسه د کلا افغانانو جوړ کړی و او بیا رسو انګریزانو نور هم مضبوطه او په حقړه چې مقصد دی د خیبر په دره قافلو او گاډو ته تحفظ ورکولو سره سره ستراتیژي یا عسکري اهمیت هم ڈاکٹر جاوید اقبال وائی چی علی مسجد کلا سر نزد انگریزانو یو ٹنل ہاسپٹل یا دغار دننا روختون ہم جوڑ کرو دا کم پا حق لچے دا تاریخ کتابونو کی ذکر نشتا او اغا پڑن بیدل دا غلطا تلیو دا دا پوینا دا دے مقصد دویم جنگ عظیم کی دا افغانستان دلار دا روس او جرمنی پا ہندوستان حملے پا شکل کی یو حفاظتی قدم او
د دې کلان بالکل لاندې په غر کې دننه د سورنګ په شکل کې یو اسپیټال دی چې دا د دې ذکر نه مخکې چې په یو کتاب کې مالی دلې دی او نه چاته په سرکاري دستاویزاتو کې شته دا پټ پاتې شوې ده دا ما بیا چې هغه ما ته وي نو بیا ما وکړو په لومبي ځل له پکې دننه هم دننه وته وګرځېدو حالانکه هغه ما سره تلنه دننه دا یو چې دې کې دننه ساجبا جبا وزونه راځي نو دا ډېرې مودې نه شال پروت دی د دې استعمال نه کیږي
په کال 2012 کې د امریکای حکومت په مالی مرسته د پیښو ورنا تر ترخم پورې 50 کیلومتر اوږد سړک چې زیات تر د خیبر درې نه تیریږي کار پیل شوی دی او د دې لپاره د یو ایس ای آی ڈی یا د امریکې نړیوالې مرستندویه ادارې خوشا 5.5 بلین روپے منظور کړی دی د خیبر په دره یا سړک دغه د بیا رغونې کار زیات تر ترسره شوی دی خو بیا هم وخت په وخت او په خصوصي توګه د شپې په دغه سړک د مال وړونکو لارو او د سورلو ګاډو ته خطرې وي او د شکو او ڈاکونه علاوه د گاډو ډرایوران او مسافرو ته مرجوګله هم پیخیږي گران اوریدونکو تاریخ پانه کې مودا خیبر درې تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت سره سره په دغه دره جوړ سړک پاتله او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات درکړل بل او نه بعد پښتونخوا یو بل تاریخي ځای یا ودانې په حق لا معلومات درکو تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خوده پامان